passando a.
درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زه عصمت څاروانیم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. طالب چارواکي وایي پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک له لارې له پاکستانه سلګونه کورنۍ افغانستان ته ایستل شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپله اکس پاڼه کې لیکلي پاکستان د تورخم له لارې 3116 کسان چې 1500 شپوش اویا کورنۍ کیږي په جبري ډول استلی دي. د غراز باختر دولتي آژانس پرون خبر ورکړ نږدې 400 کورنۍ چې شمېرې 2840 کسانو ته رسیږي پرون افغانستان ته راغلي دي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغانانو د استلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو حکومت او نړیوال سازمانونه وایي تر اوسه تر 400 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شزو څنګه د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان شزو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي. د ادارې پروند د شزو په وړاندې د زور زیاتی د پاتې رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د شپاړس ورځېنی کمپاین په تړاو په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان شزو مبارزې ستایلې دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته جونې له شپږم ټولګي پورته تله نور تعلیم منکړي او د دوی د پوهنتون پر زده کړې هم بندیز لګولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د شزو د برخې مرستيالي هیدربار پرون ازادي رادیو ته وویل کسه هم په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي دقیق شمیرې نشته، خو به له شک په دغه هیواد کې له شزو سره تشدد زیات شوی دی. د قطر چارواکي وایي حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون ناوخته دیارلس اسرائیلي یرغمل او څلور تایلنډیان د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. په پام کې وه دغه یرغمل شوي کسان پرون تر دې وختي وسپارل شي، خو حماس ډلې په وروستیو شیبو کې د هغو په سپارلو کې ځان راوست. وروسته د قطر او مصر منځګړو وویل په دې برخه کې پراته خنډونه لري شوي دي. په تلویزیوني تصویرونو کې ښکاري چې د سره صلیب موټرونه د رفح پولی لالاری مصر تاوړي. اسرائیلی چارواکو وروسته د شپږو اسرائیلی ښځو او اوو ماشومانو خوشي کېدل تایید کړل. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه اوس څلور ویش ساعته اورېدای شئ. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د پاکستان ستره محکمه د افغان کډوالو د استلو خلاف د عریضې په اړه پریکړه کوي. له پاکستان څخه سپین بول ډاکټر راستل شوی کډوال وایي
استری به نه مې کولې پیسې نه مې کپسونه دا غره کوم شی لاول ولا کوي.
د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د شپږ میاشتو لپاره د تباندي 800 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې. د غزنی اوسیدونکو د سردې د کرنیز پروژې د بیا فعالیدو غوښتنه کوي. د دې پروژې په خواني کارکونکو وایي
هر کار کول څه کوي شروع کوي د کار سره به پیدا کوي. دا څنګه کې چې به سبا د خلکو ته پلاس ورکي یا به تجربه خلکو ته پلاس ورکي.
د کونړ اوسیدونکو د چاک د اوبول کموالي شکایت کوي.
د کور کې کویو
د آزادی رادیو خبرې ټولګه.
د پاکستان ستره محکمه د دسمبر په لومړۍ نیټه له خپل هیواده د لکونو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په ضد د سب شوي دعوې په اړه غونډه کوي. پاکستاني رسنۍ راپور ورکوي د دې غونډې لپاره د سردار طارق مسعود په مشرۍ د یحیی اپریدی او عائشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکل شوی دی. د عریضه موده وړاندې د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو په ستره محکمه کې د پاکستاني حکومت لخوا په زور د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په ضد ثبت کړه. د بلخوا د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر وای د بی اسناد افغان کډوالو استل دوام لري او تر اوسه له 4 میلیونه زیات افغانان پاکستان ته تر 4 لک زیات افغانان له پاکستان څخه استل شوی دي. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کی.
د پاکستان ستره محکمه دراتلونکو جمعې په ورځ یعنی د دسمبر په لومړۍ نیټه د هغه ریزی پاړه غونډه کوي چې له دې هواده په زور د افغان کډوالو د وستو د پریکړې په ضد ثبت شویل. پاکستاني ډان رسپان علي کی ستره محکمه دی غونډه لپاره د سردار طارق علي مسعود په مشرۍ د یحیی افریدی او عائشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکل دی. دا ریزانګ دی لاس ورځ وړاندې د پاکستان یو شمیر سیاسي مشرانو او د بشري حقوقو فعالانو لکه افراسیاب خټک، محسن داور، فرحت الله بابر، ایمان زینب مزاری، سناتور مشتاق احمد، امینه مسعود جنجوا، محمد جبران ناصر، احمد شبر، عمران شفیق او یو شمیر نورو د پاکستان د لنډمهالي حکومت د هغې پریکړې په ضد ثبت کړه چې هلته میشت افغانان په زور له دې هېواده وباسي. په دې اریزه کې په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د میشتو افغان کډوالو جبري اخراج د اساسي قانون خلاف او غیر انساني پریکړه بلل شوې ده. اتسام په لومړیو کې د سترې محکمې اداري برخې د اریزه په دې پلمه رد کړې و چې قانوني او ټولنیز ارزښت نه لري. خو نه وړاندې د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوډ په خپل ایکس پاڼه ولیکل د سترې محکمې له قاضي یحیی افریدی سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شو. سترې محکمې د دوی اریزې په اړه د بحث ژمنه وکړه. د پاکستان سرپرست حکومت د نوومبر په لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو وستل پیل کړل او تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزی له قوله له 0.4 میلیون زیات افغان کډوال له پاکستانه اخراج شوي دي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې پرونی رسنیو سره خبرې کولې دا هم ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو د سنولو لړۍ به روان وي. د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی بیا انډیپندنت اردو څنګه سره مرکه کې ویلي وو تر راتلونکي به میاشتې به د 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ بشپړ شي. په ورته وخت کې راستانه شوي افغان کډوال وایي لا هم له افغانانو سره د پاکستاني امنیتي ځواکونو بد چلند روان دی. ننګرهار ته راستون شوی عبدو ظاهر
افغانانو سره ډیره بد وضع کیدله او حتی کارډونه ورته شکول او هغه په ډیر په ظلم باندې د کورونه نه دغه کول وستل او په گاډو کې اچول.
په پاکستان کې افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتی ځواکونو د بد چلند په اړه د ملګرو ملتونو بیا لابلو ادارو هم اندېښنه ښودلې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یې دا هم تایید کړی چې په پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي، نیول کیږي، شکنجه کیږي او بیا په زور افغانستان ته استول کیږي.
پاکستان په څکم یو میاشت کې لکونه افغان کډوال له خپل خاورې ایستلی دي. افغانستان ته ستانه شوي کډوال د سرپنا په شمول له راز راستونزو سره مخامخ دي. په دې راپور کې به واوري چې راستنې شوي کورنۍ په څه ډول کړاوونو اخته دي.
فوزیا او ګلبادام د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک لاري له پاکستان څخه هیواته راستنی سوي دي. دوی هلته د پاکستان د امنیتي ځواکونو د زورونی کیسې کوي او وايي دغه ځواکونو نه یوازې نارینه وهل ټکول بلکې د دوی کورونو ته هم داخل سوي او شزه وهل ټکول دي. دغه راستنی سوي میرمنې وايي په پاکستان کې هرڅه ترې پات سوي او تش لاس وطن ته راغلي دي. دوی له مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت د مرستو ترڅنګ د دایمي سرپناه غوښتنه کوي.
چې کاکړ به ورته لغه دی ماجر د سپاتاسو دا د ماجر کوټ د سپاسو بیا به ورسوله ولی نه وزي نن لا خبر در کوم سبا شی لا ولا کرا سوي سي بستري به نه مې کولې پیسې نه مې کوي پسونه دا غره کوم شی لا ول ولا کوي د ظلمونه کول کا پیرز مشره نه دی کړی
ونه پریخود لو یو خوای نه رسر کوله کړی رشک کالی رشک ګرځه ول د اغوستو کالی ټول رشک شو کو پیسې ټول رشک واخ استغفاران تمام روز روزانی کولې ما هم به قرار دی ورځی به ټول راکی ول وی دو لکه امریکا دی لا بل په وګرځي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ زرګون افغان کډوال په داسې بدبخت کې افغانستان ته ستنیږي چې په پاکستان کې د هر څه پریشدو تاړ دي او د خړو په شمول د تګ اسانتیاوی نه لري. 55 کلنه کونډه بیبي یو لږه کډوالو ده چې له څو کلونو وروسته هیواته سنېږي. دا وایي له هیواده د بیوزلی لامل کډواله سبب خو حالت هم د تیر کال راغلو سیلابونو له سختي بیوزلی سره مخ کړه.
نو چې مجبورې ولر چې وګړه روټي منه سپې دا کول دا پښنان مې پښنان و بسګری مو کول پروش کاله چې څنګه کوي کور مو سم زره برابر کړه او بو وی وړه خو به تاسو هم شاید خبر شئ پاکستان مو بو وی وای دا د یو یو نیم کال انجلی مې ودا پښته ولاړ و لښ ملانه کې فیدا نه غشن چې دا کړه بارې یو بل په خاص کړه مو څه دا غواړي چې مشته یو ځای برابر کړي مو نه برابر کړي وروډي برابر کړي.
د ځوانانو د پارلمان غړي او د شجو د حقوقو فعال ورجمه توخه د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ځانګړي توګه میرمنو سره دا ډول چلند د تابتر خوالی ډک بولی د میرمن توخې په وینا په زور د افغان کډوالو ایستل و هل ټکول او د اغوی دانوالو ضبط د ټولو قوانینو خلاف عمل دی.
پاکستان یو اسلامی هیواد دی په ډیر ډاډه باندې هر ځای د بشر د حقوقو په حق له د ماجرینو د حقوقو په حق له د خپل هیواد څخه دفاع کوي، یم دوی خپل تر پښو لاندې کوي. د کوم عمل چې د پاکستان حکومت د افغان ماجرینو سره تر سره کوي دا د بشر د قوانینو نړیوال قوانین خاصتا هم همدارنګه د ماجرینو د قوانینو پر خلاف عمل دی.
ل پاکستان د ناقانون افغان کډوالو د وټولو لپاره د پاکستان مهلت د نومبر میاشتې په لومړی نیټه پایته ورسید. له هغه وروسته ل 400 زره زیات افغان کډوال د هیواد څخه ایستل سوي دي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیرت چارواکي وایي یوازې د نومبر په لومړی درونو کې 22 زره کډوالي کورنۍ چې شاوخوا 102 زره کسان کېږي د سپین بولدک لاره هیواد ته راستانه سوي دي. په داسې حال کې چې هوا ورځ تر بلې په سړېدو ده، راغلي کډوال د خوړو سرپناو د روغتیا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې د کور سرپرستی په غاړه لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په پرله پسې توګه د میرمنو فعالیتونه محدود کړي دي او هغوی ته د لوړو زده کړو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شمان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نشته او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سوشل دوابشت یو سلو دولس یو چلویشت پنزلس.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په راتلونکو شپږو میاشتو کې 840 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې له 2 میلیون ډیرو اړو خلکو سره مرسته وکړي. ډبلیو ایف پی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د پروګرام د اکتوبر په میاشت کې له 4 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرسته کړې ده. د دې موضوع جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای چې په راتلونکو شپږو میاستو کې 340 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې له شاوخوا 2 میلیونو زیاتو اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. یاد سازمان د شنبه په ورځ په راپور کې ویلي چې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې یوازې 4.4 میلیونه اړمنو کسانو ته د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرسته کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوی چې له دې شمیر 2 میلیونو غیر نغدي مرستې او 1 میلیون کسانو د ژمي لپاره د ځینو اساسي توکو په ګډون نغدي مرستې هم ترلاسه کړې دي. راپور زیاتوي چې د دې مرستو په بل برخه کې د خوندزي او ځینو زده کوونکو ماشومانو د شیدو ورکوونکو او امیندوارو میندو لپاره د تغذیه توکو برابرول هم شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هڅه کوي د مالی سرچینو د تامینولو په صورت کې د ژمي په اوږدو کې د افغانستان په 386 مو کې له 6.5 میلیونو خلکو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا په سړېدو سره په کابل کې یو شمیر اړمن کسان وایي چې د ژوند د لومړنیو توکو د پیرلو توان نه لري. د دوی له ډلې محمد آزادی رادیو ته وویل
خو مې مایوبه ده د 500 فامیلی په څلور لارې کې کراچۍ لرم. زما ستونزې ډېرې زیاتې دي. نن مې 10 روپۍ کار هم نه دی کړی چې د لارې کرایه ورکړم او کور ته ولاړم.
یوې بلې اړمنې مېرمنې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم آزادی رادیو ته وویل
نه وړل لرو او نه غوړي. خوشینی ډیره دا ژمی رغی لرګي او سکار نه لرو. غواړم چې له ما سره مرسته وشي.
دغه کسان په داسې حال کې د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د زلزلې اقتصادي فشارونو او هیواد ته د کډوالو د راستنېدو له امله د اړمنو کسانو د شمیر زیاتوالي ته اشاره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو احصایو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، خو اوچا زیاته کړې چې د پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو بې اسنادو افغان کډوالو ایستل به په راتلونکي ژمي کې د اړمنو کسانو شمیر زیات کړي. پاکستان څخه د باندې 1.1 میلیونه بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده، چې ځینو یې له پاکستانه تر شړلو وروسته ازادي راډیو ته ویلي چې په پاکستان کې مال او شتمني پاتې شوي او خالي لاس هیواد ته راستانه شوي او بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري.
په غزنی کې د هیواد دوهمه لویه کرنیزه پروژه یو مخ له کاره لوېدلې، زرګونه جیری بمځکه یې غصب شوې، د ماشینرۍ زیاته برخه یې لوټ او غلا شوې او فابریکې په ټپه ولاړې دي. اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دې پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سردې کرنیزه پروژه دا پروژه په 1400 هجری شمسی کال کې ډیزاین شوی او شپږ کاله وروسته بشپړه شوې ده. پر شپږتیا زره جریبه مځکه جوړه شوې ده. سردې پروژې چارواکي وایي هغه وخت دغه پروژې په تکمیلېدو 40 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی وو او شاوخوا 3.5 زره کسانو پکې کار کاوه. د روسي انجنیرانو په مرسته جوړه شوې ده. سردې پروژه هغه وخت مستقل ریاست وو، 14 امریتونه یې درلودل. د هر امریت 3 یا 4 مدیریتونه وو چې شاوخوا 160 کسان کارمندان یې درلودل، خو اوس هغه سینه ده ځکه امریت سوي او یوازې 40 کس پرسونل لري. د مشینری زیاته برخه یې وخت په وخت زورواکو او چارواکو لخوا لوټ سوي او چور سوي. د تعمیرونو او ورکشاپونو ورونه شټرونه او دروازې غلا سوي، ودانۍ کندوالی سوي او شنو کوترو پکې ځالې جوړې کړې دي. دا پروژې په هاته کې په سونو ناکار موټران، تراکتوران، بلډوزران، سکواټران او نور غشتلي ماشينري په پنچرو ټیرونو پرته ده چې د ډیرایو یې ماشینان ایسي او نور درنې وسپنې چورسوي او یوازې باډې پر سینه پرتی دي. سپنجری عبدالجلیل شپارس کال په دغه پروژه کې مامور پاته سوی.
او زه انقلاب سم جنگ سم مقصد ډیر افسوس ده.
دا وایي دلته 50 میلیونه ټنه وسپنه پکې پرته و چې اوس یې زیاته برخه چور او غلا سوې ده. د نورو میوا او محصولاتو تر څنګ په کال کې 800 ټنه غنم ورڅخه اخیستل کېده، خو دغه پروژه اوس یوازې یو کبالخانه او کنډوالې پاتې ده.
یوازې دا شارج بیسوي وو چې د وسپنو په شمار باندې 50 میلیونه ټنه د وسپنه ده.
عبدالجلیل آزادی رادیو ته وویل لا یادې پروژې د امنیتي ځواکونو د تمویل او یو شمیر پاپریکو لپاره ګټه اخیستل کېده، خو وروسته د خپل منځي جګړو پر مهال یې سیمه ییزو زورواکانو ټول تاسیسات، ترانسپورتي وسایل او نور سلګونه تولیدي ماشینونه چور او لوټ کړل. ډیری کارخانې یې درلودې.
کارخانې مقصد نجاري و، ریګریشن و، ماشینری د ماشینانو جوړېدو د موټرو جوړېدو دا ټول شیان په موضوع دي.
له ریاست، جومات او روغتون څخه پرته په سردې پروژه کې 10 غټ او واړه کورونه جوړ شوي دي. سردا له کجکی بند وروسته د افغانستان دوهمه لویه کرنیزه پروژه ده چې دلته نجاري، ریګوریشن، د وسپنو ویلولو کارخانه، د سر کود جوړول، د موټرو ورکشاپونه او ځینې نورې تخنیکی کارخونې وي، خو اوس نسته. دا په داسې حال کې د چوست غزنی ګڼ اوسیدونکو د دغه پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي چې له دې سره به هم حکومتونو، هم د سیمې خلکو او هم هیواد ته هر اړخیزه ګټه ورسیږي. شاوخوا 18 کلن عبدالوهاب په دغه پروژه کې کلونه وړاندې تحویلدار پاته سوی دی. دی وایي د دې پروژې بیا فعالېدل به یو ښه اقدام وي چې دولت او ځایي اوسیدونکو ته به یې ډېرې ګټې ورسیږي.
هر کار کول چې کوي شروع کوي د کار سړی به پیدا کوي. داسې نه کې بې سواده خلکو ته په لاس ورکې یا بې تجربې خلکو ته په لاس ورکې. کنه دا پروژه داسې و دلته زه تحویلدار وم، دا یو ډیپو تقریبا په 3 میاشتې کې نو سم موجود دي. اوس هیڅ شی نشته، نو دا کاشکې کار ورته سوی وای. هغه دې موږ بس
55 کلن نورالدین په دغه ځای کې ساتون کیدی. دی وایي له دې پروژې شپږ دېرش زره جریبه کرنیز ځمکه خړوبېده او تر څنګ نور اقتصادي ګټه هم اخیستل کېده، خو که بیرته فعاله سي د خلکو په ژوند او د بیکارۍ کچ په راټیټېدو کې مثبت رول لري.
موږ کار غواړو چې جوړه سي. اول د هلمند پروژه وه، دوم د اوتان وخت کې دغه دوم پروژه وه، اویا اتیا زره جریبه ځمکه ټوله غضبینه نیولې ده، غصب کړې ده، کارونه نشته پکې، شی نشته پکې، خلک بېروزګاره دي سي. اوس کار پې وسي د پروژه باندې کار وسي او د خلکو مصروف سي او د پروژه یو سایدات پیدا کوي او څه ژوند زندګي خلکو اوس برابر سي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅې پیل کړي دي چې یاد پروژه بیرته فعاله کړي. د سردې پروژې مسؤول نورالحق منصور ازادۍ راډیو ته وویل دغه کار د امریت صلاحیت نه کیږي، نو له وزارت سره یې خبره شریکه کړې ده چې دغه پروژه په وزارت پورې مربوط سي.
موږ داسې غوښتنه کړې ده چې دغه پروژه راسن باید تر وزارت پورې مربوطه سي. مخکې راسن تر وزارت پورې وه، ځکه په امریت په صلاحیت باندې او د امریت کوم امکانات چې تول کېږي دا هیڅ امکان نه لري چې دا پروژه ور باندې پښو ودرول سي. که راسن په وزارت پسې مربوطه سي بیا یو څه امکانات شته انشاءالله.
دا چې دغه دومره لویه پروژه په داسې بد حالت کې قرار لري، نو امکان لري چې بیرته د فعال او جوړه سي. عبدالجلیل یې په اړه ځواب وایي.
بالکل جوړېدل شي چې اول پرسنل ورته ورکړل شي، دوم مستقله بودجه ورته ورکړل شي او مکمل بودجه ورته ورکړل، او کاریګری او فني نفر یې انجینران. دا پروژه ډېره په اسانۍ سره جوړېدای شي، ځکه نارونه یې ښکلي دي، جویان ښکلي شوي دي، تنه دونه دي چې له خاورو ډک شوي دي.
دا چارواکو په وینا چې د پروژې له شپږ دېرش زره جریبه مځکې څخه شپږ اویا زره جریبه مځکه یې د تیرو حکومتونو د بېغورۍ له امله غصب سوې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته
وسم یو نړیواله موضوع ده. حماس ډلې لخوا د ولس خوشی شویو کسانو له ډلې د اسرائیل ډیر لس وګړینن اسرائیل ته وسپارل شو. د خطر چارواکي وای حماس پرون ناوخت ولس وګړي د سره صلیب نړیوالو کمیټې ته وسپارل. د دې موضوع تفصیل واوري.
د حماس ډلې لخوا د یرغمل سویو کسانو د خوشی کولو په دویم پړاو کې د ولسو خوشی سویو کسانو له ډلې ډیر لس یې د اسرائیل وګړي و چې نن تر خوشی کېدو وروسته اسرائیل ته ورسېدل. دوی تیر شپه خوشی سول چې په هغوی کې ډیر لس یې د اسرائیل او څلور نور د تایلند وګړي دي. اسرائیلی چارواکو تایید کړی چې د دوی په خوشی سو کسانو کې شپږ ښځې او اوه ماشومان شامل دي. حماس افراطی ډلې په لومړیو کې ویلي و چې و بهرني وګړي هم خوشی کړي، خو قطري چارواکو وروسته دغه شمیر څلور یاد کړ چې ویل کېږي د تایلند وګړي دي. د وفا په نوم د فلسطین خبری ویب سایټ راپور ورکړی چې د اسرائیل له زندانونو هم شاوخوا نه دېرش فلسطینیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشی سول. د جرمني خبری اژانس د یونیت په نوم د اسرائیلي خبری ویب سایټ په حواله راپور ورکړی چې ټاکل سوی نن یکشن به هم دیارلس نور یرغمل سوي کسان د حماس افراطي ډلې لخوا خوشی سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د نن سهار په دې راپور کې د اسرائیلي چارواکو په وینا ویل سوي چې د دغو خوشی کېدونکو یرغمل سوو کسانو په ډله کې امریکایي وګړي هم شامل دي. د دغو کسانو له خوشی کېدو داسې ښکاري چې په غزې تړانګه کې د اوو اونیو له جګړو وروسته نازک اوربند نافذ دی، خو بیا هم ځینې پیښې سوي دي. نن د دغه څلور ورځني اوربند درېیمه ورځ ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن یکشنبه ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د څلورویشتو ساعتونو پر مهال لږ تر لږه اته فلسطینیان وژلي دي. افراطي ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په خپلې حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او ځکني عملیات پیل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1200 او 300 ډیر کسان وژل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برېټانیا ټلګراف راسپانې د هغو دوو ورونو د نیول کېدو په اړه لیکلي چې غوښتل یې افغانستان ته لاړ شي او له داعش سره یو ځای شي. 21 کلن محمد عبدالحلیم حیدر خان او 23 کلن محمد حمزه حیدر خان په جولای میاشت کې اعتراف کړی و چې د تروریستي اعمالو لپاره تیاری نیوله. دوی وروسته په برمنګم کې د محاکمې په مهال خپل خبره بیرته واخیسته، خو قاضي د جمعې په ورځ دواړه په قید محکوم کړل. حلیم حیدر خان په لس کاله او کشر رورې په 8 کاله بند محکوم شول. د دوی د قید موده 4 کاله زیاتېدی هم شي. دوی قاضي ته وویل چې په 2022 کې افراطي افکار ورته پیدا شول او له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره د افغانستان د سفر پروګرام جوړ کړ. له دې ډلې سره د یو ځای کېدو فورمې هم ډکې کړې وې. دا دوه تنه د نومبر په 2 په برمنګم کې په خپل کور کې ونیول شول. بزنس ستاندرد د ورسپانې د افغانستان د روغتیايي سکتور د ملاتړ لپاره د اروپایي اتحادیې د مالی مرستې خبر ورکړی دی. ورسپانې لیکي په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، اروپایي اتحادیې له ساري ناروغیو سره د مبارزې او د افغانستان د روغتیايي سیستم د ملاتړ لپاره د 10 میلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. د پیسې به د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکوي چې په افغانستان کې له ناروغیو سره پر مبارزې او د دغه هیواد د روغتیايي سیستم پر ملاتړ ولګوي. دا مرسته په داسې وخت کې کیږي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه لکونه افغانان بیرته افغانستان ته استول شوي او په ځانګړي ډول د هغو افغانانو په منځ کې چې له پاکستانه استل شوي د ناست په شان د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د دې لپاره چې له پاکستان څخه اکثره استل شوی افغان کډوال په خپل هیواد کې سرپناه لري، ډیری په موقتی خیمو کې اړوي چې د تشناب او نظافت اسانتیاوی نه لري. له همدې کبله د دوی په منځ کې ناروغي په اسانه سرایت کوي. د عربي هیواد عمان ټایمز اف عمان ورسپانې په افغانستان کې د کتابونو د پلورلو او چاپولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې لیکي افغان کتاب پلورونکي او کتاب خپرونکي په خپل هیواد کې د کتاب د بازار پر سړېدو اندېښمن دي او وایي چې په تیرو 2 کلونو کې 50% مشتریان له لاسه ورکړي دي. دوی د غراز وایي چې لا هم د کتاب د پلور بازار په سړېدو دی، ځکه چې د خلکو اقتصادي ستونزې ریشوی دی. په کابل کې د کتاب چاپونکو اتحادیه وایي چې اوس په افغانستان کې 100 کتاب خپرونکي 1550 کتاب پلورنځي او 1550 مطبوعه فعال دي، خو ټول له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کونړ د مرکز اسداباد په ګډون د دی ولایت سیاتو سیمو اوسیدونکو شکایت لري چې د ټراک پاکي وبن لري. دوی وایي هغه کوهیان چې په خوا کیندل شوی وو هغه هم وس وټ شوی دی.
د شولتن ولسوالۍ یو مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکو حاجی احمد جان او زاهد الله
د پاکو وبو مشکلات وروسته ډیر زیات دي. یو په دا کونړ سیم چې دی وو سیلابونو دا وړه وخت وخت خلیګي ونودي چې د خلکو ضرورت نه هلي خوش کډیر دا کوم چې ورونو وبو هغه مو چې شوی دي وروسته ډیر په تکلیف کې دي. دا مار د اسلامي نه وړل چې موږ سلطان په ولس والے کې د سعودي شو کو کارونه موږ ته وکی خو یا نه وکی چې ولسونو ته
تر نورګل او چپې درې تر مرکز اسداباد پوری ډېرې کلی او کورونا سندونو سره نږدې پراته دي، خو بیا هم د وچکالۍ په وجه ځمکې لاندې اوبو کچا مخ په کمېدو او ټیټېدو ده او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړی دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان
د اوبو ډیره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظوري شي نه وکې او دلته د سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتې ښکته روانې دي. سږکال یې ډېر زیاتې وچکالي ده، پیشې نشته دی.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي بیا وایي په ټول کونړ کې ولسونو ته د څخلو پاک اوبو د چمتو کولو لپاره هڅې پیل کړي او په یو شمیر سیمو کې پروژې هم شروع کړي دي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د بریکوټ د مایی کلی تقریبا 1500 کورونو پورې ظرفیت لري دغه پروژه، او د شیګل د کربوړی د ډاک چې دغه تقریبا 2500 کورونو ظرفیت لري، او دغه شانې د وټاپور کړي پروژه هم 2500 کورونو ته د اوبو د ورکولو ظرفیت لري.
د کلیو بیره غونه او پراختیا ریاست چارواکي وای په تیر څه باندې دو کالو کې د یونیسف او نورو همکارو مؤسسو پر مالی مرسته زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او لستونزو اخلاص کړي دي.
د روان خبرونه په دوام کې ووم ورس پروګرام لرو، خو اوس چې څلور بجې او 10 دقیقې دی توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. طالب چارواکی وای پرون شنبه د تورخمه او سپین بولدک لاری له پاکستان سلګونه کورنۍ افغانستان ته راغلی دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکسپانه کې لیکلي پاکستان د تورخم لاری 3101 شپته کسان چې 1500 شپږ اویا کورنۍ کیږي په جابري ډول استلی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شزو څانګې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان شزو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي. د ادارې پروند د شزو په وړاندې د زور زیاتی د پای ته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د شپاړه سورزنی کمپاین په تړاو په خپل ایکسپانه کې خپل ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان شزو مبارزې ستایلې دي. د قطر چارواکي وای حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون ناوخته ډیر لس اسرایلی یرغمل او څلور تایلندیان د سره سلیم نړیوالې کمیټې ته وسپارل. په اتریش کې پولیس وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې د یوې الوتکې د لویدو په ساحه کې څلور واړه سپرلې مړه شوې ده. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې چارواکو ویلي چې دغه الوتکه پرون ماسپښین په اوبر اوستغش ولایت کې نسکوره شوې ده، او ځینې روسي چارواکي وایي چې اوکراین په لږ تر لږه شلو بې پیلوټ الوتکو مسکو او د روسیې ځینې نور ښارونه په نښه کړي دي. د چارواکو په وینا د دغو الوتکو اکثره په هوایي مدافع سیستم وشتل شوي دي.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو په یو بل او مورس کې د ونې له سیاسي ټولنیزو او جالبو تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونې را سره ګوري چې د چمن د پرلت یو میاشت ووخته. پاکستاني شرکت افغان ډاکټرانو ته روزنه ورکي او کابل کې طالبان لې وی بهرنی خزي خرچه غواړي. هلمند او جاني خيلو کې بیا خلک د طالب وسلوالو له تشدد شکایت لري، او په دې هم خبرېږي چې کابل کې د خزو تر ټولو ستر نندارتون په پرده کې تیر شو. خو تر دې هرڅه وړاندې د ونې د مهمو پیښو سرټکی. مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډه. مسکو چې په خوای جمهوریت ته طالبان راټولول، دا ځل طالبانو ته د دوی مخالفان راټول کړي.
افغانستان امروزی بنابر تسلط طالبان قانون اساسی ندارد، مشروعیت ندارد، پرچم ملی ندارد، نیم نفوذ زیر عنوان دین و برداشت غلط از شریعت و دین به زندگی شبیه برده ها سوق داده شده.
در مسکو در شرایان و منافقات او شیطانت دی چه در افغانستان در ولسونو در افغانستان در قومونو پامینسکی و منافقات او شیطانت دی
نو رغمو دادی پر طولو بانی چه طول قومونا طول ملتونا باید سر یوسی یو قوی اجماع رحمان ستسی.
در تلویزیونونو سوڑا و در یوتیوبرانو گرم بازار. دو کالو کې اته اتیا ټلویزیونونه سقوط شوي، خو د طالبانو له ګڼو چارواکو سره ډلې ډلې یوټیوبران ګرځي.
نن سبا په افغانستان کې د یوټیوبرانو بازار ښه تود دی، او حتی ځینو واکمنو پکې د ځان لپاره یوټیوبران استخدام کړي دي د خپلو نمایش کړنو لپاره او د خپل مارکیټینګ لپاره.
اصول قطعاً په پام کې نه نیول کیږي، او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خبرونه چمتو کیږي او خپریږي.
بګرام نظامی اډې ته د ټرمپ د بیا راستنېدو اراده وایي د چین د څار لپاره هلته زمو طالبانو سره معامله کوم. طالبان وایي ټرمپ کوم مسؤل جهت نه دی.
زه فکر کوم چې دا ټولې
کمپاینی خبری دی دروغجنی خبری دی خپل ترامپ د طالبانو سره خبری شروع کړلې او ترامپ غوښتل چې د افغانستان څخه په خوا او ډیر وخت لا راووزي
او په وطن کې د ځوانانو د اختراعاتو نندارتونونه د طالبان لخوا جوړ نندارتون کې زیات نوې وسلې وي خو د یو خصوصي پونتون نندارتون کې روباټونه او طرحې
اینا فعلا یک مدلش هست که ما قبلا هم ساخته بودیم پرواز هم میکنم انشالله در این دا ما میتونیم واقعی زیر همچنان بسازیم.
بیا هم خرق لست مسکو چې تر دې وړاندې د جمهوریت پر ضد طالبانو ته غونډه جوړولې دا ځلې په عین حال او عین ځای کې د طالبانو مخالفو سیاسي جهتونو ته غونډه نیولې ده. د مسکو په کانفرنس کې زیاته ونډه د مقاومت جبهې غړو ته ورکول شوې او د سیمې د هیوادونو استازي هم ورته بلل شوي خو د طالبانو له منځه څوک پکې نه دي لیدل شوي. په دې غونډه کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود نیوکه کړې چې طالبان د افغانستان له ټولو ارزښتونو سره نابلده ډله ده چې د افغانانو استازولي نشي کولی. نوموړي طالبان یوه پردۍ ډله بللې چې په وینا یې د ټوپک په زور یې پر خلکو ولکه ترلاسه کړي. بلخوا محمد محقق دی غونډې ته په وینا کې نیوکه کړې چې په جمهوریت کې د هزاره قوم ونډه 25% وه مګر طالبان په خپله کابینه کې 1000 وزیر نه لري او د دغه قوم مذهبي ازادۍ یې سلب کړي دي. د ښځو په استازولۍ دې غونډې ته ورغلي فوزیه کوفي او شکریا بارکزی بیا نیوکه کړې چې طالبان به ښه جنګي ډله وي مګر په حکومتولۍ او د افغانستان د قومونو او سنتونو ترمنځ په توازن ساتلو نابلده او د حکومتولۍ وړ ډله نه ده. د ایران استازي بیا په دې غونډه کې د داعش پر ضد د طالبانو مبارزه ستایلې ده.
موږ په ټولو مملکتونو باندې اجازه کوو که په افغانستان کې د یووالي لپاره کار کولی شي په افغانستان کې د راټولېدلو لپاره کار کولی شي راسي او که نه په افغانستان کې شیطانت او منافقت او بیا د جنګ لپاره بیا ابتدا او د جنګ پیل لپاره تسکار کوي د افغانستان ټول ولس د افغانستان ټول قومونه به ستاسو په وړاندې درېږي او دا د دغه منافقتونو شیطانتونو څخه نور ټول هم ځای وادونه ټول کوپری او ټول خارجي وادونه دغه منافقت لاس واخی.
په دې ارتباط باندې باید وایم چې هاول مسکو طالبانو ته دفتر ورکي او سفارت یې ورکي او بیا په دغه کسرو کې د جمهوریت په وخت کې دوی غونډې کولې نو بنان که داسې یو طرفه قضاوتونه وسي زه فکر کوم چې افغانستان د مشکل د حل لاره دا نه ده.
بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکي خبر ورکړی چې دوی به ډیر ژر د افغانستان په اړه یو کانفرنس راوبولي چې د شلو څخه زیاتو هیوادونو استازي او افغان شخصیتونه به ورته راټول شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي سکاټ سمیت هم تایید کړی چې دا غونډه به وشي خو دې کانفرنس کې د طالبانو د حضور په رابطه لا کوم خبر نشته. د امریکا مخکنی ولسمشر او د راتلونکو ټاکنو نوماند ډونالد ټرمپ په یوه انتخاباتي کانفرنس کې ادعا کړې ده چې د بیا ځل ولسمشر کېدو سره به باګرام هوایي ډګر ته بیا عسکر واستي. نوموړي ویلي پر دغه نظامي اډه به له طالبانو سره معامله وکړي ځکه د جغرافیوي اهمیت له مخې د چین د څارلو لپاره باګرام له دغه هیواده د یوه ساعت په اندازه لرې پروت دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو دا د طالبانو لپاره د خطر زنګ بلل خو یو شمیر شنونکو ویلي د ټرمپ دا څرګندونې کمپاینی خبرې دي.
دا صرف د دې لپاره کوي چې بایدن کمزور معرفي کړي د بایدن لیدرشپ تر سوال لاندې راولي او بل ډېر مهم خبر هم دا ده که چیرې ټرمپ انتخابات وګټي زما خپل ګمان دا دی چې پر طالبانو باندې دغه پیسې چې اوس د امریکې د خوا څخه ورځي دا به قطع کړي دا به بس کې بندي به کې او پر طالبانو باندې به تعزیرات بندیزونه لا ډیر کې او زما خپل ګمان دا دی چې حتی د طالبانو مخالفینو سره به کومک هم شروع کړي.
بل خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي د ټرمپ دا څرګندونې اوس کوم اهمیت نه لري ځکه هغه دا محل مسعود الجهت نه ده او که څه هم د طالبانو ګڼ شمیر وزیران دا محل په نړیواله کچه د سفرونو له بندي سره مخ دي خو داسې ښکاري چې د دې ډلې حکومت اوس د وزیرانو پر ځای ځینو کانفرنسونو ته د منځنۍ کچې طالب چارواکي استي. تیرونه د طالبانو د ځوانانو موینا ورسره اپلاوه روسیې ته د یو کلتوري کانفرنس لپاره تللی و. د خیر الله شینواری په نوم یو ډیپلوماټ بیا له خپلو همکارانو سره د چین په یو کانفرنس کې برخه اخیستې او د عبدالباری عمر په نوم یو چارواکي اروپا کې د درملو د تنظیم یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستې و.
دی فورم بیلابیل اړخونه او برخې لرلې موږ په هغه فورم کې دوه رسمي ویناوې درلودې همدا ډول غونډې ته وروسته د روسیې ولسمشر پوتین هم راغلی و، هغه هم وینا وکړل په دې غونډه کې.
خو تر ټولو زیاته جنجالي موضوع یې د عبدالباري عمر د سفر و چې نوموړي په جرمني کې د یو شمېر طالب پلوه کسانو په غونډه کې ګډون وکړ، او د جرمني په شمول د هالند د حکومت اپوزیشن اروپا میشتو افغانانو او اروپایي وګړو غبرګونونه یې وپارول. عبدالباري عمر که څه هم د موضوع له جنجالي کېدو دوه ورځې وروسته کابل کې رسنیو ته راښکاره او دا سفر رسمي وباله، خو د جرمني حکومت په هغو افغانانو پسې او هغه ترکی بنسټ څخه پلټنې پیل کړي دي چې نوموړي ته د وینا لپاره مراسم برابر کړي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټي مشر مایکل مکال اروپا ته د دغه طالب چارواکي سفر د نه منلو وړ کار بللی او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د طالب چارواکو په دغه سفرونو د بندیزونو په پلي کولو کې د یو او بل ملاتړ وکړي. اول خبر اعلان او رسنیو د ملاتړ اداره نوی وای په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته له وسلو وڅل ویختلو ځنی چلنونو څخه واوی ته دل شوی دی. اول خبر اعلان سره هم تیر کال یو سل اته د تاریخوالي په حساب چوي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي رادیو ته وای تیر کال د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د خبر اعلان د سپکاوي غواخلو او وهلو ټکولو یو سل اته پیخي هم ورته راغلي. یو شمیر نورو خبر اعلانو بیا ازادي رادیو ته ویلي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسي لامل ننګونې ډېرې شوې دي، او دوی د پخوا په څیر د بیان ازادي اوس نه لري. خو بلخوا په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو بازار ښه ګرم روان دی. دا مهال افغانستان کې د شاوخوا 250 چینلونو څخه ګڼ یوټیوبران چې کله پاکستانیان هم په دې لخر ورګډيږي د هغه څه لپاره تبلیغات کوي چې طالبان یې غواړي. نور حال په دې راپور کې ګوري.
زه تر اوسه پر سپلیټ دی نه وای اخستای اسناد نه ورکړ.
امیر صاحب خیر ده؟
مهرباني نور
نن نه ده، نن مونږه معاف کړي سابانه پلیټ بم راوړم. سش
پر رسنیو د څار ډلی وای یوټیوبران د طالبانو له حکومت جوازونه اخلي او اکثره د ناحیو په کچا د طالب چارواکو د فعالیتونو لپاره وقف دي. او وسمهال ګڼ د ټټي او منځنۍ کچې طالب چارواکي یو یادوا یوټیوبران لري.
وکنن صحبت وکنن امراشن سوالات داشته باشن چې نو از لحاظ روانی کمی مشکل دارن.
زینی چینلونه بیا د حق لري چې د طالبانو په خوخه د پوخانی وژل شو یا شوندوی چارواکو کورونه، پوخانی دفترونه، پوخانی حساس اداري او ځایونه کاسي کړي، او د داسې تصویرونو لمخې چې ظاهرا صحنه سازي ښکاری اخلاقی تورونه برملا کړي.
لانګ ټایم سپری فور مان اونلی یوز خو خو
ګن چینلونه بیا داسې همشته چې پر خلکو ملنډي وهي او پرنکونه کوي چې خلک شکایت کوي افغانستان لاله دي کارونو سره بلد نه دی، او بیرته ل دغه یوټیوبرانو څخه د چا د شخصیت وجنې پښتنه ګرویګنه نشته.
زمانه نظر چې په افغانستان کې پر سړیو باندې دومره محدودیتونه وځ شوې دي چې هغه حتی حقایق نشي بیانولای، مګر په پیښه پاړه از غرده خبره نشي کوله، بل پلو بیا یو یوټیوبر ته دومره وخت ورکول کیږي، اجازه ورکول کیږي چې د دوچا په حیثیت او شخصیت باندې ملنډي وهي، دا د رسنیزو اصولو خلاف او همدارنګ د دې قوانینو خلاف، دا یو ډیر غیر عادلانه کار دی.
په ګڼو برنامو کې لیدل کیږي چې د ژورنالیزم اصول قطعا په پام کې نه نیول کیږي، او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خبرونه چمتو کیږي او خپریږي. زه فکر کوم چې یو عمده دلیل دا ده چې تر اوسه هیڅ ډول کړنلار د یوټیوب چینلونو لپاره جوړه شوې نه ده، او تر څو چې یو منظمه کړنلار جوړه نشي دغه لړۍ به دوام لري.
حبیبي کم ټو افغانستان.
بل خوځینې داسې چینلونه همشته چې کارکونکو رسنیزه تجربه لري، او هغه مسایل او د افغانستان منځري را برسیره کوي چې خلک ورته لیواله دي.
د افغانستان بیلا بیل سیمې زایونه هغه چې زیاتره وخت د کامرې څخه لري پاتې دی، او موږ پکې بیلا بیل ولایتونو ته تر اوسه سفر کړی چې شاوخوا شپږ ویش ولایتونو کې موږ خبرونه چمتو کړې دي. د هر ولایت په بیلا بیل سیمو ولسوالیو کې، او لنیکه مرغه بدا وایم چې زمونږ د چینل زیاتره لیدونکي چې افغانان دي، د دې ترڅنګ بهرنیان هم دي.
پر رسنیو د څار بنسټونه وایي وسنی زیاتره یوټیوبران د افغانستان د رسنیزي کورنۍ استازیتوب نه کوي، او باید چې د دوی فعالیتونه په قانوني چوکاټ کې مهار کړی شي.
او په چمن کې د پښتنو د غورزنګونو ګوندونو او قومونو پرلت لیوی میاشتې واوخت. دغه معترضان چې شمیرې له زرګونو اوړي غوښتنه کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته دي د ورونو قومونو ترمنځ یوازې په پاسپورټ د تګ راتګ شرط بیرته واخیستل شي. معترضان وایي د پاکستان حکومت په دې کار سره د سیمې د پښتنو کاروبارونه او خپلوۍ زیانمنې کړي دي. د پاکستان حکومت بیا دوی ته د مذاکراتو لپاره خلک هم استولي، خو معترضانو زیاته کړې پاکستان د مذاکراتو د لوبې تر څنګ د پرلت ځینو خلکو ته د خلکو د ځورولو او د معترضانو په منځ کې د تفرقې اچولو په انعام کې د پیسو منښت هم کړې ده. معترضان چې لوی او واړه ټول له کورونو راوتلي، همداراز د کوټې او چمن ترمنځ لویه لارې هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او د خپلو شرطونو تر منل کې دوی د نه خورېدو ګواښ کړی دی. کابل کې بیا په لومړي وار د ښځو د صنایعو او تولیداتو ستر نندارتون داسې تیر شو چې ورته د رسنیو او نارینهو په ورتګ بندیز لګېدل. په دې نندارتون کې یوازنی نارینه د طالبانو مسؤلانو چې د توکو د لیدو لپاره ورټول شوي وو. د خدیجه کبرا نندارتون ته ورټول شوي ښځې سوداګري وایي نه یې ډېر لیدونکي لرل او نه یې د توکو د پلور لپاره ښه بازار، ځکه د طالبانو حکومت نندارتون ته د نارینه او رسنیو په ورتګ بندیز لګولی او یوازې ښځو ته یې د ګډون اجازه ورکړې وه. په دې نندارتون کې څه باندې 800 غرفو کې د ښځو لاسي صنایع او تولیدات د ښځو سوداګرو په شخصي لګښت نندارې ته ایښودل شوي وو او د بازار نشتون لامل یې تاوانونه وکړل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ښځو د محدودیتونو او د لږو عایداتو له امله خپلې غرفې تړلې او ځینو یې له ګډون څخه ډډه کړې ده. او په داسې حال کې چې د طالبانو له راتګ سره له افغانستانه د مختلفو سکتورونو کادري پرسونل وتلې، د پاکستان له کراچۍ ښار نه د ایجوکاس په نامه باندې یو طبي تخنیکي شرکت د افغانستان شپږو ولایتونو کې زرو ډاکټرانو ته آنلاین روزنه پیل کړې ده. یاد شرکت د دې کار لپاره د اسلامي پرمختیایي بانک نه مالی مرسته اخلي او وایي غواړو د افغانستان د طب د متخصصینو برخه کې ستونزې هوارې کړو او له هغو کادرونو سره مرسته وکړو چې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې زده کړې په ټپه درېدلې وي. د روزنې دا پروګرامونه د کابل، کندهار، خوست، زابل، مزار شریف او ننګرهار په طبي ادارو کې پلي کیږي. دا شرکت وایي د نړۍ د یو شمېر هیوادونو متخصص ډاکټران هر 15 ورځو نو وروسته د افغان ډاکټرانو لپاره آنلاین روزنې درسونه لري او دغه افغان ډاکټرانو ته په موبایلونو کې یو اپلیکیشن هم نصبوي چې پرې وکړي شي خپل ناروغانو ته مشورې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې د خزینه ډاکټرانو او د تخصص ازموینې سهمیه بنده کړي او د کانکور له لارې هم اوس خزي د طب په شمول نور پونځیو ته نشي تللی. او افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل یو تازه راپور کې چین تورن کړی چې حکومت یې د دغه هیواد د مسلمان میشته سیمو جماعتونه تړلي، نړولي یا د نور اهدافو لپاره کارولي او هڅه کوي چې د دغه هیواد پر مسلمان لګکیو کنټرول زیات کړي. راپور وایي د چین حکومت په وروستیو کلونو کې یو شمېر جماعتونو کې ځینې بدلونونه هم راوستي چې دا غو د ځینو برخو ویجاړول او بندول هم پکې راځي او په ځینو مواردو کې سیمه ییز چارواکي اسلامي معماری لکه د جماعتونو ګمبد او مینارونه هم رنګي. خو په واشنگتن ډي سي کې د چین سفارت د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې بیجینګ د قانون سره سم د خپل اتباعو د مذهبي عقیدې د ازادۍ ساتنه کوي. که څه هم چینایي چارواکو ویلي چې د جماعتونو له ړنګولو او تړلو څخه یې موخه د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې پر مسلمانانو د اقتصادي بار کمول دي، خو په ډیرو مواردو کې د جماعتونو د ویجاړولو هڅې د ځایي مسلمانانو له مقاومت او د پولیسو سره په شخړو تمام شوي دي. او تیرونه بیا په ټولنیز رسنیو کې دا خبرې وی چې د وی بهرنی یوټیوبر د هغه ویډیو نشریدو نیوکه راوړل چې نوموړي د خپل ترجمان په موټر کې د کابل لوی ساحه تیریږي او لار باندې عکاسي کوي. خو په عین حال کې د طالبانو یو رینجر موټر خواته ورځي او طالبان له دغه ترجمان څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره ترې خرچه او پیسې وغواړي. دغه طالبان زور نه چلی خو هیله کوي چې له دې بهرنی څخه د طالبانو په وینا مجاهدینو ته د جیب خرچه واخلي.
Is that what they actually said?
Yeah. They didn't say anything about my camera? No. طالبانو تور د چې د حکومت لرات لورسته هم له خلکو ملواستیا به غواړي د ودونو هوټلونو ته د خړو لپاره ډلی ورنه نه پاسي او حتی رغنی زبرخه کې هم پر زینو سوداګرو څلور لارې جوړې کړې دي. بلخوا طالبانو تر اوسه په دې تړاو کوم معلومات نه دی ورکړي چې ولې د دوی خلک له جګړې ورسته لا هم د خلکو پر وګو ځان باري. په ټولنیزو رسنیو د هلمند قیصار او جانخیر ولسوالۍ یو شمیر ویډیوګانې خپرې شوې چې خلک پکې د طالبانو په وسلوالو د تشدد شخصیت وژنې او په کورونو د ننوتو شکایت کوي. لومړی ویډیوګانې د هلمند یو ځایي خلک شکایت کوي چې طالبان یې په کورونو ورننوتي. نه ده معلومه چې دا ویډیوګانې د کوم وخت دي خو خلکو ادعا کړې چې دا پی خطیره ونه شي پته.
راپورونه وحشت جوړ شوی دی راغلي د خلکو زمولدان وړي د غسو بنل لري حتی د ماجتان مولدان یې راولي دي خلک یو هلي ټکولي دي دسه خلک وو چې په شارو کې و زنان یې په کور کې و هغه زنان چې مولدان وړي دي حتی د زنان سره راکداسې نکړي چې هغه ورغلي اسرایو ته وهل ټکولي لوي کړی دي مشکلات څه جوړ شوی دی نو دا خلک راټول
شوی اوسه غوښتنه څه ده
موږ غوښتنه دا غوښته چې د موږ شوه بده مشران راټول شوی چې موږ دغه یو موږ مقامات ته ورسی چې موږ د وحیات راوسی د خلکو د ولس ژغ واوري چې دا وزل تر څنګه مشکل پیښ شوی
څه وحشت شروع دی
یو میاشت کې دا وحشت شروع دی.
او په بل ویډیو کې به لیدل کېږي چې طالب وسلوالو د یو سړی لاسونه تړي او بل خزه هم ورسره ده. د ناصرګندی اړیکې په تورې دخته کې د طالبان لخوا نیول شوی او پښتنې ترې کوي. ادعا شوی چې دا د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اړوند خواجه عثمان سیمه ده. خو د همدین جلې مړې هم تیرونه ویل کېږي چې مندل شوی ده. بلخوا ازادي رادیو ته د پکتیکا جاني خیل ولسوالۍ له جلال زو کلی څخه ویډیو لګل شوې چې پکې یو ځای ملایمام د طالبان لخوا د تشدد شکایت کوي. د ازادي رادیو له پلاتون معلومه شو چې د غسیمه کې د کلی خلکو یو ټوټه ځمکه اخیستي او ځای طالب چارواکو د غصب بلل خو لانجه ترې جوړه شوې. طالبانو د دغه دریو واړو ویډیوګانو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي او نه د پلاتون څه ویلي. خو تیرونه د دې ډلې په خوښ کې یو ملکی وګړی د سر خریلو په تور درې تنه خپل وسلوال ونیول او رسنیو ته یې ښکارا کړل.
خلاص الفتاوا کې څلرم جوړیږي کی په دغه ټولو کې د مشتری بیان یو قسم ده او د غاصب بیان بل قسم ده. د لما سر معاملې د غاصب وکولای هغه ته وګننن
او پر ټولنیزو رسنیو تیرونه له پاکستانه داسې ویډیو هم خبره شوې ده چې په کلی دل کېږي پاکستانی مسولان په افغان ماشومانو جبرن خپل دفترونه او دولتي ساحې جارو کوي. فعلان وایي د پاکستان په زندانونو کې د کډوالو تذلیل تحقیر او د انساني حقوقو پامالیدل دا محل عادي خبره ګرځېدلې چې څوک دومره سر نه پسی ګرځي. تر دې دمه د پاکستانی چارواکو په قول له دغه واده نومبر له لومړۍ نیټې نږدې 400,000 کډوال شړل شوی دي. بشری فعالان پر طالبانو نیوکه کوي چې د پاکستان د وروستي او افغان ضد اقداماتو هیڅ پښتنه په جدي ډول نه ده کړې بلکې په دې موده کې یوازې ګیلې کړې دي. او د جالب خبرونو لپاره د افغانستان بهر د وټل ورتیا نشته. د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې لخوا کابل کې د افغان ځوانانو د خلاقیتونو او اختراعاتو نندارتون جوړ شوی. د نندارتون کې د محصلینو لخوا جوړ شوی تخنیکی وسایل خودل شوی چې تر ډیره جوړ شوی وسلې دي. د دې ادارې یو استاد خپل ډرون الوتکه جوړه کړي او نندارتون ته راوړی و.
ساختار از فعلا از فوم مسک ما میتونیم از فایبر گلاس همچنان ایره آماده بسازیم.
یو شمیر ځوانانو ټوپکونه واړو ټانکونه او په کمپیوټر کنټرول دون کې وسلې یا جوړې کړې وي یا د تخنیکونو په کارولو برقی او اتومات دولته اړولې دي.
24 مرمۍ خوري که څنګه نه مو منسوب درځو.
مرمه ورته چول کی
جن ځوانانو بیا جن رغنیزی پروژه هم چې د خار جوړونی او مدرنیز کولو کیمرسته کول شي ننداری تر وړي په دې منځ کې د طالبانو د وی اقلی وردو کسانو لسیندونو څخه جګ غرونو ته د اوبو د خېجولو وسیلې او ماشینونه هم جوړ کړی دي. په عین حال کې کابل کې د کاردان په نوم یو خصوصي پونتون هم د خپل محصلینو د نوښتونو نندارتون جوړ کړی و چې دې نندارتون ته هم لسګونه محصلینو خپل جوړ کړي تخنیکی وسایل راوړي. دا نندارتون بیا د طالبانو له نندارتونه بیخی جلا او محصلینو یې په خپل ابتکار روباټونه ودانیزې طرحې د اوبو د ذخیره کولو ډیزاینونه او پر لارو د ترافیکي بوختیاو د کمولو لارې چارې د عمل په شبه بیان کړې وي. او د نن اوم ورځ په همدې زیران غاړو تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. هر جمعه ماښام خپل اوم ورځ د ازادۍ راډیو لپاره له سید شینواري سره مهیر وي.
We'll be right back.